یو بل پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې د امریکا کانګرس د افغانستان د ولسمشر د وینا له مهمو ټکو خبرو د غراز د کانګرس د وینا په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی. دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. محمد وایس سمیم دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام، په سر کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د مداخلې له امله مننه وکړه. ناټو د امریکا د دې پریکړې تایید وکړ چې په افغانستان کې روان کال د خپلو نږدې 10,000 پوځیانو شمیر نه کموي، او ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې به نن په سویس کې بیا پیل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د مداخلې له امله مننه وکړه. اشرف غنی تیر ورځ کانګرس ته په خپل وینا کې وویل:
We owe a profound debt to the 2,350
موږ د 2,315 خزینه او نارینه سرتیرو د وژل کېدو او تر 6,000 زیاتو ټپي شوو پوروړي یو چې ستاسو او زموږ د هیواد لپاره یې قرباني ورکړه. اشرف غنی هم دراز د افغانستان سره د امریکا د نورو مرستو مننه وکړه. د خپل وینا کې د اسلامي دولت ډله د خپل هیواد او لویدیز لپاره یو خطرناک ګواښ وبالاوی ویل چې داعش خپل وسلوال افغانستان ته استولې. د کانګرس غړیو د افغانستان د ولسمشر تود هرکلی وکړ. ناتو د امریکا د دې پریکړې تایید وکړ چې په افغانستان کې روان کال د خپلو نږدې 10,000 پوځیانو شمیر نه کموي. د ناتو عمومي منشي ینز سټولټنبرګ تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د پریکړې ستاینه وکړه او ویل د اوباما پریکړه د دې څرګندونه کوي چې امریکا او ناتو له افغانستان سره پر خپلو ژمنو کلک ولاړ دي. د سې شنبې په ورځ باراک اوباما وروسته تر دې چې په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې، اعلان وکړ چې خپل پخوانی پلان بدلوي او روان کال خپل پوځیان له افغانستان نه باسي. افغان دولت پر هغو الوتکو چې د افغانستان پر فضا تیریږي د هر الوتنې پر سر $100 مالیه زیاته کړه. د افغانستان د هوایي چلند رسنیو د برخې مسؤل قاسم رحیمی ازادي راډیو ته وویل:
هر ورځ د افغانستان له فضا نه 200 او 220 ترمنځ الوتکې تیریږي. په خوا د هر پرواز تکس 400 و، خو د افغانستان د کابینې فیصلنې وروسته دا تکس 500 نور شوی دی.
دغه مالیه به د اپریل لومړۍ نیټې وروسته له هغو الوتکو چې د افغانستان پر سر تیریږي اخیستل کیږي. د ګوام چارواکي وایي چې په راتلونکي مني کې به 100 پوځیان افغانستان ته واستوي. د ګوام ایوی ورځپاڼې پاسیفیسک ډیلی نیوز خبر ورکړ چې دغه پوځیان افغانستان ته د تګ لپاره چمتو دي. د دغې وړې جزیرې 600 پوځیان مخکې په افغانستان کې و چې نږدې کال مخکې ټول وایستل. اوس هم بهرنی خبرونه. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې به نن په سویس کې بیا پیل شي. د نړۍ شپږ قدرتونه او ایران باید د مارچ تر 1 پورې یوه موافقه ترلاسه کړي چې له مخې به د تهران پر اټومي پروګرام محدودیت وضع کیږي او په بدل کې به لویدیځ پر د هیواد بندیزونه کموي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د سویس په لوزان سره وګوري. د نړۍ د 15 نورو هیوادونو وزیران به هم نن ناوخته دې ښار ته ورسیږي. چارواکو په خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو دا یې منلې چې تر اوسه اختلافات شته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه وکړه چې په قبایلو کې به روان پوځي عملیات تر هغو دوام وکړي چې ټول ترورستان له منځه ولاړ شي. نواز شریف دا خبره تېره ورځ په کراچۍ ښار کې د سوداګرو یوې غونډې ته وکړه. ده وویل چې له افغانستان سره ښې اړیکې لري او له هند سره هم د ښو اړیکو تمه لري څو په سیمه کې امنیت ټینګ شي. د پاکستان پوځ تېر کال اوړی په قبایلو کې عملیات پیل کړل، خو په وروستیو کې وروسته له دې مودې یو ځل بیا د عملیات تیز شوي دي. روانو ونۍ پوځیانو په خیبر دره کې د لسګونو ترهګرو د وژلو ادعا وکړه. ماسکو د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتخاب کړی دی او هغه د روسیې پر ضد بللې ده. د روسیې فدرالي امنیتي شورا تېره ورځ وویل د اوږدې مودې په مخه به امریکا او ملاتړي د روسیې د سیاسي او اقتصادي انزوا لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ خپله ملي ستراتیژي تېره میاشت له څه زیاتونو سره خپره کړه او په هغې کې روسیه د کریمیا د یوځای کېدو او د اوکراین د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله په سیمه کې یو تیری کونکه از واکو بالا. در روسیه فدرالی امنیتی شورا وایی در امریکا لوری سخت حدسی روانی دی تو در روسیه پا ملگر و هوادو که در ماسکاو پر زد حدسی رامانسه شی. همدار از بدا حدسی که گیچه در پخانی شوروی اتحاد پا هوادو که در روسیه در اغیز و در کمیدو حدسی تر یه وقت دوام مکنی. سعودی عربستان او د خلیج د عربی هوادونو ائتلاف پیمان کې پر حوثی یاغیانو هوایی بمباری وکړه. شیعه یاغیانو پر جنوبی ښار عدن چیرې چې د یمن ولسمشر ځان پناه کړی خپل ولکه ټینګه کړې ده. په واشنگتن کې د سعودی عربستان سفیر پرون وویل چې د لسو هیوادونو ائتلاف په دغو عملیاتو کې ګډون کړی تر څو د یمن د مشروع ولسمشر عبدربو منصور هادی حکومت وساتي او دفاع وکړي. عبدل الجابر په دې اړه چې هادی چیرې دی زیات جزئیات ورنکړل. هغه خبریالانو ته وویل چې سعودي عربستان د امریکا له متحده ایالاتو سره مشوره کړې خو واشنگتن په پوځي عملیاتو کې ونډه نه لري. او د ترکیه پوځ وایي چې له کوردي یاغیانو سره یې نښته کړې ده. ښایي دا پیښه د دواړو لوریو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي. د ترکیه پوځ په یوې اعلامیه کې وایي وروسته تر دې چې د کردستان د کارګر ګوند وسلوالو د عراق پولې ته نږدې پر یوه پوځي مرکز په هوا انډزې وکړې پوځ ځواب ورکړ. پوځ وایي چې کوردي یاغیانو پر یوې پوځي پوستې هم ډزې وکړې. دا نښتې په داسې حال کې شوي دي چې د ترکیې د حکومت او د کردانو د مشرانو ترمنځ د سولې ماتیدونکې خبرې روانې دي. د ترکیې د پوځ او کوردي یاغیانو ترمنځ په جګړو کې له 1948 کال را په دې خوا تر 40,000 ډېر کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل که غواړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر د امریکا کانګرس ته په خپله وینا کې له واشنگتن سره پر ښو اړیکو ټینګار وکړ. ویویل موږ ستاسو د هغو زرګونو سرتیرو پورې وړي یو چې په جګړه کې ستاسو او زموږ د هیواد لپاره قرباني ورکړې ده.
We owe a profound debt to the 2,315 servicemen and women killed.
آیا افغان ولسمشر وتوانېد چې د کانګرس غړو ته د افغانستان اهمیت توضیح کړي؟
هغوی کې یو ډېر ښه احساس رامنځته کړ، ځکه هم د دې ټولې خبرې په ډېرو ولوله او په چکچکو باندې بدرقه شوې.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي ولایتونو ته د نوي والیانو په ګمارلو کار روان دی او په نږدې راتلونکي کې به نوي والیان وټاکل شي. په کابل کې د فرخوندې د وژلو له پیښې وروسته تعویز لیکونکي نه لیدل کیږي.
وتښتېدی دهغه خاطره چې ښځې مړ کړو، دا یې وتښتېدی چې موږ ونه نیسي تعویز نویسان دي.
د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو له حاله خبرو چې وایي په قبایلي سیمو کې د میشتو شتخدریزو وسلوالو پر ضد به پوځي عملیات د روسي ترهګر تر ځپلو پورې دوام وکړي. د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او دغه راز ژوند په شیبو کې بل اونیز د خپرونې په دوهم نیمایي کې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د افغانستان ولسمشر د امریکا کانګرس ته په خپله وینا کې له واشنگتن سره پر ښو اړیکو ټینګار وکړ. د په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په اړه وویل چې د فساد له ورکېدو سره به د افغانانو پر مخ د خوشبختۍ ورونه پرانستل شي. افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه. د اشرف غني وینا چې بیا بیا د کانګرس د غړو له لوري په چکچکو بدرګه کېده نږدې یو ساعت دوام وکړ. د دې وینا مهم ټکي د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني په واشنگتن کې د کانګرس غړو ته وویل چې امریکا مشتهیل راکړي. موږ هیلې نه لرلې، نا امید شوي وو، خو اوس تاسو مشتهیل راوړي. د اشرف غني دې خبرې ته د کانګرس غړي پاڅېدل او چکچکې ورته وکړه. افغان ولسمشر بیا زیاته کړه چې موږ په افغانستان کې یو متل لرو چې هیڅ تحفه بې ځوابه نه پاتې شي، نو که تاسو له موږ سره مرستې کړې دي، موږ هم له تاسو سره د تروریزم پر ضد مبارزې ته اوږه ورکړې ده او ستراتیژیک تړون سره لرو. اشرف غني چې د مارچ په 22مه له ولسمشر کېدو وروسته د امریکا لومړی رسمي سفر پیل کړی، کانګرس ته د چهارشنبې په ورځ په وینا کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه او ویې ویل چې موږ د دې قربانیو درناوی کوو. همدارس د امریکا د مرستو مننه وکړه او وی ویل چې د دې مرستو له برکته نن تر 3 میلیونه ډیر انجونی شونځي او تزي حال دا چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو تر تک مخکې یوه نجلۍ هم مکتب ته نتله. افغان ولسمشر بیا د زیږون پر مهال د ښځو د مړینې د کچې یادونه وکړه او ویل چې د امریکا د مرستو له برکته دغه کچه هم خورا راټیټه شوې ده. اشرف غنی د امنیت په برخه کې د اسلامي دولت ډلې ته اشاره وکړه او ویل چې داعش په خپل سر د هڅې نشي کولی، د دوی تر شا دولتونه دي او دا د امریکا دنده ده چې دغه دولتونه وپیژني. اشرف غنی بیا زیاته کړه چې په اسلامي نړۍ کې اکثر مسلمانان د ترورستانو اعمال غندي خو لوی اکثریت غلی دی او غلی ورځ د منلو نه ده. دا ډیره مهمه ده چې نړۍ هغه ګواښ وپیژني چې داعش او د هغوی ملاتړیو لویدیځو او د منځنۍ اسیا هیوادو ته پیدا کړی دی. ترورستان چې هدف یې د یوه هیواد بې ثباته کول دي، د خپلو عملیاتو لپاره په نویو اډو پسې ګرځي. موږ د دوی په لومړۍ کرښه کې یو، خو ترهګر نه سرحدونه پیژني او نه هم د خپل کرغیړن پیغام او بې اتفاقۍ پیدا کېدو لپاره پاسپورټ ته اړتیا لري. د افغانستان د امنیت په اړه اشرف غنی زیاته کړه چې د پاکستاني پوځیانو عملیات چې په خپله خاوره کې د مشکوکو ترورستانو پر ضد پیل کړي دي، د افغانستان پر امنیت ناوړه اغېز کړی او یو شمېر ترورستان د افغانستان لور ته اوښتي دي. خو د دې مشکلاتو سربېره به مو خاوره بیا د ترورستانو په پناه ځای بدله نه شي. زموږ هیواد به هیڅکله بیا د ترورستانو کوربه نه شي. موږ به کله هم ترورستانو ته پناه ورنه کړو څو ورانوونکي پلانونه هلته طرحه کړي. د ملي یووالي د حکومت له راتګ سره له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو اوازې ګرمې شوې دي. اشرف غني کانګرس ته وویل له هغو طالبانو سره چې له القاعده سره نه دي ولاړ روغه کېدای شي. اکثر طالبان داسې باور لري چې دوی وطن دوست دي، د هغه فساد او جنایت پر ضد راپاڅېدلي دي چې په خپلو ښارونو او کلیو کې ویني. موږ د هغوی مشروع شکایتونو ته توجه کوو. که په خبرو کې اساسي قانون او د قانون حاکمیت ته درناوی وشي، موږ ډاډه یو چې ټولنې ته به د دوی د راتګ لپاره یوه لاره پیدا شي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې سولې ته د رسیدو لپاره ما او ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان، هند، چین، عربستان، متحد عربي امارات او ترکمنستان له استازو سره خبرې کړې دي او دوی ټولو راته ویلي دي چې موږ په سیمه کې ثبات غواړو.
د امریکا کانګرس ته د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه بیا هم احمد شیبر د مالیزیا د ملایا پوهنتون د سیاسي علومو له پخواني استاد نصیر جلالی سره مرکه کړې ده او لومړی د هغه نظر په دې اړه اخیستی دی چې تر څه بریده افغان ولسمشر وتوانېده چې د کانګرس غړو ته د افغانستان اهمیت توضیح کړي. جلالی په ځواب کې وویل
ولسمشر اشرف غنی خطاب کانګرس ته زما په نظر ډیر موثر وو او دی په دې باندې وتوانېده چې په هغو کې یو ډیر ښه احساس رامنځته کړه، ځکه هم د دې ټولې خبرې په ډیرو ولوله او په چکچکو باندې بدرخه شوې. څو وارې کانګرس خپله جګ شو او د دې په احترام باندې چکچکې وکولې.
ستاسو په باور کانګرس د اشرف غنی له دې وینا وروسته به له افغانستان سره دلچسپي زیاته کړي، که څه هم تر دې وینا مخکې امریکا د $300 میلیون د مرستې ژمنه له افغانستان سره وکړه، خو تر دې وروسته څرنګه آیا دغه وینا به د دې باعث شي چې کانګرس په راتلونکي کې له افغانستان سره نورې مرستې تصویب کړي؟
مخکې دولت سره کانګرس ډېر مشکلات درلوده، اما اشرف غنی دغه نوی ارزوګان را پیدا کړی او هغو ته یې وعده ورکړه چې موږ به مشترکن د امریکا له دولت سره د کومکونو په واسطه باندې به یو پارتنرشپ جوړوو او موږ به مشترک مبارزه طبعا د تروریزم په مقابل کې او د فساد ادارې په مقابل کې به د خپل ژمنه وکوله. نو دغه شیونه اوس فکر کوم چې هغو کانګرس هم دا درک کړی ده چې ولسمشر په دې باندې قادر ده چې هغه څه سیدی وایي تر یوې اندازې پورې عملي
کړي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل شاید دغه افراطیان ژر زموږ د کور دروازه را وټکوي. ولسمشر دغه تشویش چې لا رامنځته شوی نه دی د څه لپاره بیان کړ؟
اوس دا نښې او نښانې په افغانستان کې را څرګندې شوې دي. خپل ولسمشر هم دا وویل چې شاید بعض ګروپونه د طالبانو له دوی سره یو ځای شي، مګر اکثریت طالبان له القاعدې او له خپل داعش سره کوم ارتباط نه لري. اما طبعا دغه یو ډېر غټ خطر ده، ټوله دنیا هم دې ته متوجه ده. د داعش په مقابل کې تقریبا مبارزه وست ټول دنیا خپل وظیفه بللی ده.
د امریکا کانګرس ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر ورځې د وینا په اړه د ماليزیا د ملایا د پوهنتون د سیاسي علومو د پخوانی استاد نصیر جلالی و چې په دې اړه نظر څرګنداوه. له واشنگټن د ازادي رادیو خبریال حمید مومن هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. اشرف غنی تیر ورځ د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړه. امریکا ته اکثرا ولسمشران او دغه راز نور لوړ پوړي چارواکي زی خو ډیر کم مشران دا فرصت ترلاسه کوي چې د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. مومن صاحب خبرونه ته خراغ لاس له دغه وینا وروسته د امریکا په رسنیو مطبوعاتو کې څه ویل کېږي؟ عکس العملونه د اشرف غنی د وینا په اړه څه دي؟
مننه نور صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د ولسمشر اشرف غنی وینا پرون د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې د تود هرکلی سره مخ شوه. البته دا وینا ډیره تفصیلي وه او په هغه کې هغه څه موجود و چې د امریکایي کانګرسمنانو غوښتنه درلودله، چې په هغه کې نه یوازې د امریکایانو د قربانیو او د دوی د مرستو نه مننه موجوده وه، بلکې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې د دوی د قاطعیت څرګندونه، همداراز د اقتصادي اصلاحاتو او د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو په برخه کې چې د کوم پروګرامونه وو. او تر ټولو مهمه دا چې افغان ولسمشر په دې ټینګار کولو چې دوی خیرات نه بلکې داسې پروګرامونه دی لري چې غواړي د هغو له مخې دوی په ځان د بسیا کېدو ته ورسېږي، خود دفاعي ته ورسېږي، او په سیمه کې چې دوی د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره کوم پروګرامونه په پام کې نیولي دي. دا هر هغه دا ټول هغه څیزونه وو چې کانګرسمنانو تر ډېره پورې توقع درلودله. البته د ولسمشر اشرف غنی دا وینا په لدې اړخه هم د کانګرس لپاره مهمه وه، ځکه چې په تیرو دریو څلور ورځو کې چې په سپینه ماڼۍ کې یا د پټین ډیوټ کې د افغان حکومت سره د مرستو کومې نوې ژمنې چې شوې وې، د هغو د تصویب لپاره هم د کانګرس ملاتړ ته اړتیا ده. نو تر ډېره پورې دا بحثونه روان دي چې د اشرف غنی له وینا وروسته به کانګرس پرته له کوم قید او شرطه کومې نوې مرستې چې تقریبا د تیرو مرستو د دوام بلل کېږي، چې په هغو کې د 2018 کال تر پایه پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالي تمویل، $800 میلیون مشوق مرسته، او د امریکایي ځواکونو د وستلو د بهیر سستول، د هغه مسایل دي چې د امریکا د کانګرس تصویب ته اړتیا لري، او دا به د دوی په وینا پرته له کوم قید او شرطه تصویب شي. بلې نورې سره
مومن صاحب، نن څلورمه ورځ د دې سفر، ولسمشر اشرف غنی اجرایی رئیس او دغه راز اداري پلاوی څه نور پروګرامونه مختلري په پام کې و چې اشرف غنی نیویارک ته لاړ شي د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره خبرې وکړي، په دې اړه لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله نور صاحب، مخکې له دې چې نیویارک د ولسمشر غنی د سفر په اړه معلومات درکړم، دا هم ویل غواړم چې په کانګرس کې له وینا وروسته ولسمشر تیر ماښام د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته ورغلو، او هلته هم د افغانستان د حکومت لخوا د سولې د پروسې په برخه کې کومې هلې ځلې چې پیل شوې دي د هغو په اړه پراخې خبرې وکړې، او البته د پاکستان سره د روانو هلو ځلو او په دې برخه کې د چین د هیواد د ښکېلتیا او ځینو نورو مسایلو په ارتباط باندې رڼا واچوله، او وویل چې دوی د افغانستان کې د سولې پروسې ته ژمن دي، خو هغه شرایط چې د امریکا د ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا مطرح شوي چې طالبان باید د تاوتریخوالي لاس په سر شي، د بشر حقوقو او د اقلیتونو حقوقو ته درناوی وکړي، او د اساسي قانون ومني، او دا هغه شرایط دي چې د افغان حکومت لخوا هم هغوی ته مطرح شوي دي. په دغو مسایلو خبرې وکړي. ولسمشر به نن وروسته د نیویارک په لور روانېږي، او هلته به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې د مرستو د جلبولو په څرنګوالي خبرې کوي، او بیا هم د مقاماتو سره به د خپل اصلاحي پروګرامونو په اړه باندې خبرې کوي. له دې وروسته به ولسمشر نن ناوخته په کولمبیا پوهنتون کې چېرته چې دوی خپله زده کړې کړې دي هلته به د زده کوونکو او د استادانو غونډې ته وینا کوي او د پوهنې په برخه کې چې کوم اصلاحي پروګرامونه دی لري په هغه ارتباط به رڼا واچوي. خو دا به لومړی ځل وي په دې سفر کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس په یو بل څخه جلا کېږي. اجرایه رئیس په پام کې لري چې نن ناوخته یو شمېر افغان ژورنالستانو سره په افغان سفارت کې کښېني او د شو خبرو په ارتباط باندې ژورنالستانو ته معلومات وړاندې کړي. بلې نورې سره
بله حمید مومن لتاسونه مننه له واشنگتن د ازادي رادیو خبريال حمید مومندو چې د افغان ولسمشر د ورستیو څرګندونو او دغه راز د ورستیو بوختیاو په باب معلومات راکول. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر امریکا ته په خپل څلور ورځني سفر کې نن نیویارک ته لاړ شي او په نیویارک کې ملګرو ملتونو له سمنچي سره له افغانستان سره د مرستو د دوام په باب خبري وکړي. ازادي رادیو اوري او موږ به هم تاسو د دغه سفر له ورستیو پرمختګونو خبرو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. جانقا الکوزی ته به غوښ شو.
فارن پالیسی خبرونه پروسته غنه کې اوباما له افغانستان وتلو روکوي تر سرلیک لاندې مضمون خپور کړ او د پل پکرخو کې لیکي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له څو مشتور رئیس په ډاګه چنی وهلې چې سپینه مانی باید له افغانستان نه د خپل عسکرو پلان شوی ایستلو روکړي. د ده د هلو زلو نتیجه ورکړه. خبرونه لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبه پر ورځ ویل په راتلونکو دوه کلونو کې به له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستلو روکړي، خو په خپل هغه پلان به ټینګ ودرېږي چې تر 2018 کال پورې ټول امریکایي ځواکونه له دې هېواده وباسي. فارن پالیسي زیاتوي د نوي مهالویش له مخې به د روان میلادي کال تر پایه 9,300 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وي. جمهور رئیس اوباما مخکې پلان درلود چې 15,500 عسکر به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې پرېږدي. خبرونه لیکي د نوی پلان له مخې باید امریکا متحده ایالات په کندهار او جلال آباد کې دوی ستری پوځي اډې وساتي. په دې سیمو کې د طالبانو ګواښونه هم ډیر دي. د فارن پالیسی خبرونه په باور د ښاغلي اوباما دا پریکړه د جمهور رئیس غنی لپاره یو ښکاره بری دی. جمهور رئیس غنی سخت کار کړی او داسې وښودله چې له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره بیخي توپیر لري. کرزی یو لانجمن مشر و، کله به ویل چې ټول امریکایي عسکر باید له افغانستان ووزي او کله به په متحده ایالاتو تور لګاوه چې له اړتیا پرته له ظالمانه کړنلارې یا تکتیکونو کار اخلي. او حتی یو وخت دا ګواښ هم کړی و چې له طالبانو سره به یو ځای شي. کرسچن ساینس مانیټر رسپانی یوه وژل شوې افغانه ښځه څنګه په غیر احتمالي ډول د ښځو د حقونو قهرمانه شوه تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي. فرخوندې به هر ورځ سر تر پخو تور حجاب کاوه او اسلامي زده کړې کړې وې. د هغې د پلار په وینا لورې غوښتل چې ښځه باید علم زده کړي تر څو په ښه ډول خپل اولاد وروزي، د کور چارې ښې تنظیم کړي او خپل خاوند او کورنۍ خوشحاله وساتي. خو فرخونده په مړینې د ښځو د حقونو د دفاع او د قانون د حاکمیت قهرمانه شوه. ورځپاڼه وړاندې لیکي یو شمېر کسانو په ډېرې بېرحمۍ فرخونده د دوه ساعتونو لپاره په وهلو ووژله، موټر یې ورباندې تیر کړ، د کابل سیند ته یې د هغې مړی وغورځاوه او اور یې ورواچاوه. دا په داسې حال کې چې د پولیسو ماموریت ته د پیښې له ځایه د پښو 15 دقیقې مزل دی او پولیسو نوموړی له دې وحشیانو څخه ونه ژغورله.
ازادي راډیو اورې د سهار 8 بجې او دروشت دقیقې دي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ دروي ولایتونو ته د نوي والیانو په ګمارلو کار روان دی او په نږدې راتلونکي کې به هغو ولایتونو ته چې اوس سرپرستان اداره کوي نوي والیان وټاکل شي. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
د افغان حکومت د کابینې د نوو غړو له معرفي کېدو سره دا هیله هم پیدا شوې چې حکومت به ولایتونو ته نوي والیان وګماري. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مسؤلین وایي چې ولایتونو ته د نوو والیانو په ګمارلو کار روان دی او په لږه موده کې به ټولو ولایتونو ته والیان وګمارل شي. د سیمه ایزو ارګانونو مرستیال فرید مامونزی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
سرپرستی پلیس صاحبان نمیتواند یک نفر مقرر بکنه یا بازی اصلاحات هایی که سابق داشتن
سرپرستان نشی کوله چه او کس مقرر کړي او یا زن صلاحیتونه چه پخوای درلودل له هغو استفاده وکړي. خو په مجموع کې پر چارو منفی اثر نه دی کړی. چارې د پخوا په شان پر مخ ځي او کومه جدي ستونزه نه ده رامنځته کړې. د نو والیانو ټاکل به خای دوه یا درې ونې ونیسي.
دو هفته یا سی هفته دیگه دربار شاید بگیره.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل کار په لومړیو کې د یو فرمان په صادرولو سره د هیواد د څلور دیرش ولایتونو برحال والیان د سرپرستانو په توګه وګمارل او ژمنه یې وکړه چې ټولو ولایتونو ته به نوي والیان وګماري. خو په دې لړ کې تر اوسه یوازې کندز، فراه او د پکتیکا ولایتونو ته نوي والیان ټاکل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سرپرست والیان د قانون له مخې هغه صلاحیتونه نه لري چې والیان یې لري. ځینې سرپرست والیان د سرپرستانو په توګه خپل موجودیت مؤثر نه ګڼي او وایي چې په دې توګه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. د همدغو دلایلو په وړاندې کولو سره په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې لومړی د کابل والي عبدالجبار تقوا او ورپسې د ننګرهار والي مولوي عطاولا له خپلو دندو استعفا وکړې. خلک او کارپوهان وایي کوم دولتي مقام چې صلاحیت ونه لري او په ډیرو مواردو کې پریکړې نشي کولی، خلکو ته هم لازم خدمات نشي رسولی. د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود مایار آزادی راډیو ته وویل چې دولت باید وخت ضایع نه کړي او ژر تر ژره دغه اداري نیمګړتیا پوره کړي.
یو مشکل چې دا جوړوي د حکومت توانایي جدي د سوال لاندې راولي، ځکه دا یوه حاله ده. او بل متضرر د دې موضوع چې صلاحیتونه ولایت د اول کس سره صلاحیت نه وي، دا ضرر ملت ته راجه کېږي، ځکه دلته ځینې کارونه دي چې خلکو ته او ولس ته هغوی نیاز لري چې مثلا د والي سره دا موضوع حل کړي او والي دا صلاحیت نه لري. نو دلته اصلي متضرر د دې ملت دی.
جمهور رئیس اشرف غنی د تیر لمریز کال د هود په 14 د ولسی جرګې د نوي تقنینی کال د پایل پر مهال یاد جرګې ته په خپله وینا کې ډاډ ورکړ چې د دې جرګې د اداري پلاوي له بشپړېدو وروسته به نوي کابینه ورمعرفي کړي او ورپسې به والیان هم وټاکي. خلک وایي اوس چې د ولسی جرګې اداري پلاوی هم ټاکل شوی، حکومت باید د والیانو په ټاکلو کې ځنډ ونه کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو او ریاست راډیو ټوله ورځ د سهار له وجود مخم تر وجود پورې اوریدلی شي. افغان چارواکي وایي لا هم په دې هیواد کې بې کیفیته مواد په خلکو پلورل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال وایي د بې کیفیته موادو د پلورلو مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري، خو دوی هڅه کوي چې په شته امکاناتو خپل کار مخته یوسي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په افغانستان کې لا هم بهرني وارداتي توکي او کورني تولیدات له ښه کیفیت برخمن نه دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال صدرالدین سهار د چهارشنبې په ورځ په یوې غونډه کې ویل چې د بې کیفیته موادو د پلور د مخنیوي لپاره یې هڅې چټکې کړې دي. ښاغلي سهار د مصرف کوونکو د حقونو د ملاتړ د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې زیاته کړه چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هیوادونو کې هم بې کیفیته مواد شته، خو مخنیوی یې وخت نیسي.
نه تنها در افغانستان که در بسیاری از کشورها،
نه یوازې په افغانستان بلکې په ډیرو هیوادونو کې بې کیفیته مواد واردېږي او خلک یې کاروي. د دغو بې کیفیته موادو له پلور سره مبارزه یو داسې کار دی چې باید دوامداره واوسي. د بې کیفیته موادو د پلور په وړاندې مبارزه روانه ده او موظفه اداره په دې برخه کې کار کوي. دولت باید د مصرف کوونکو د حقونو د ملاتړ لپاره تر ټولو مخکې په دې برخه کې قوانین او مقررات وضع کړي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال زیاته کړه چې د مصرف کوونکو د حقونو د خوندیتوب د قانون په تصویب سره به دې برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شي. د ښاغلي سهار په خبره کې دا قانون چې اوس وخت وزیرانو شورا ته لیږل شوی تصویب شي، دولت به د هر ډول خوراکي او غیر خوراکي موادو د پلور او پیر په برخه کې د ناقانونیو مخه ونیسي. افغان چارواکي په داسې حال کې د بې کیفیته موادو د مخنیوي په برخه کې له هڅو یادونه کوي چې لا هم زیاته اندازه بې کیفیته مواد د افغانستان په بازارونو کې په آزاده توګه پلورل کېږي. د مصرف کوونکو د حقونو د ملاتړ لپاره د افغان دولت تر څنګ تمویلوونکي ادارې هم ولاړې دي. د حرکت ادارې چارواکي وایي چې غواړي له افغان دولت سره مرسته وکړي څو د بې کیفیته موادو په مخنیوي کې برلاسی شي او په دې برخه کې د افغانانو کاري ظرفیتونه پورته بوزي. د ادارې د پروژو مسؤلې صدف دشتي وویل چې په همدې وروستیو کې د $600,000 په ارزښت پروژې تطبیق کړي چې هیله منه ده ښه نتیجه ورکړي.
هدف مو بلند بردن ظرفیت دولت.
زموږ هدف له مصرف کوونکو نه د ملاتړ په برخه کې د دولت حمایت دی، خو موږ هم هڅه کوو چې له مدني ټولنه سره مرسته وکړو، سو سره په یو لاس د مصرف کوونکو د حقونو لپاره غږ پورته کړي. البته مدني ټولنه هم د مستهلکینو د حقونو د ملاتړ په برخه کې کوم کار نه دی کړی. په دغو پروژو باندې شپږ لکه امریکایي ډالر لګیدلی دي.
اغلی دشتي هم له مستهلکینو څخه د ملاتړ د قانون په تصویب او تنفیذ ټینګار کوي او ډاډ څرګندوي چې د دوی فعالیتونه به هرومرو نتیجه ورکوي. کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید یوازې د قانون تصویب ته لاس تر زنې ناست نه وي، بلکې له نورو لارو په بازارونو کې د موادو کیفیت کنټرول کړي او پرې نږدي چې بې کیفیته مواد وپلورل شي. دوی وایي که چېرته د بې کیفیته موادو له واردېدو او تولید مخنیوی وشي، په اوږدمهال کې به خامخا د موادو بیې راکمې کړي او دا کار به د اقتصادي ثبات په رامنځته کولو کې ډېره مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې به وار وار کو محمد وایس سمیم ته چې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د مداخلې له امله مننه وکړه. ښاغلی غنی دا خبرې تیره ورځ کانګرس ته په خپل وینا کې وکړې. ناټو د امریکا د دې پریکړې تایید وکړ چې په افغانستان کې روان کال د خپلو نږدې لس زره پوځیانو شمیر نه کموي. افغان دولت پر حق ولټو چې د افغانستان پر فضا تیریږي د هرې الوتنې پر سر سل ډالره مالیه زیاته کړه. د ګوام چارواکي وایي په راتلونکي منی کې به سل پوځیان افغانستان ته واستوي. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې به نن په سویس کې بیا پیل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه وکړه چې په قبایلو کې به روان پوځي عملیات تر هغو دوام وکړي چې ټول تروریستان له منځه ولاړ شي. ماسکو د امریکا پر نوې ستراتیژي انتخاب کړی دی او هغه د روسیې پر ضد بللې ده. د روسیې فدرالي امنیتي شورا ویل د اوږدې مودې په مخه به امریکا او ملاتړ یې د روسیې د سیاسي او اقتصادي انزوا لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. سعودي عربستان او د خلیج د عربي هیوادونو ائتلاف په امن کې پر حوثي یاغیانو هوایي بمباري وکړه. شي یاغیانو پر جنوبي ښار اردن چیرې چې د امن ولسمشر ځان پناه کړی خپله ولکه ټینګه کړې ده. او د ترکیه پوز وایي چې له کوردی یاغیانو سره یې نښته کړې ده. ښایي دا پیښه د دواړو لورو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي.
خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org. د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه چې په قبایلو کې به روان پوځي عملیات تر هغو دوام وکړي چې ټول تروریستان له منځه ولاړ شي. نواز شریف دا خبره تېره ورځ په کراچۍ ښار کې د سوداګرو یوې غونډې ته وکړه. په سیمه کې د پاکستان د پوځ عملیات له څو ورځو راهیسې دوام لري. دغه راز چارواکو په دې عملیاتو کې سخت دریځو ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړی دی. تفصیل یې له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې اوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په قبایلي سیمو کې د میشت سخت دریځه وسلوالو پر ضد به پوځي عملیات تر هغې دوام ولري تر څو چې د پاکستان په هره برخه کې ترهګري په بشپړه توګه ختمه شوې نه وي. نوموړی زیاتوي چې ترهګرۍ پاکستان ته ډېر زیان رسولی، په زرګونو خلک یې وژلي او دا هیواد له اقتصادي شاتګ سره مخ کړی دی. نواز شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې د دې ښار د سوداګرو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نواز شریف چې په کراچۍ کې د ترهګرو او په جنایي جرمونو کې د ککړو کسانو پر خلاف د پیل کړو ستراتیژیکي عملیاتو د ارزونې لپاره دې ښار ته سفر کړی و، د دغه عملیاتو په لاسته راوړنو یې خوښي څرګنده کړه او ویل: په پاکستان کې دننه چې کومې وسلوالې ډلې دي او د خلکو وینې تویوي، د دې هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه مو د هغوی په ضد ملي پلان جوړ کړی چې په ټولو ایالتونو کې د پلي کېدو په حال کې دی. د ترهګرو پر ضد چې مو کوم عملیات پیل کړي، دا به د وروستي ترهګر تر وژلو پورې دوام ولري. نوموړي په داسې حال کې کراچۍ ته سفر کړی چې پاکستاني ځواکونو څو ورځې وړاندې په دې ښار کې د یو سیاسي ګوند ایم کیو ایم پر مرکزي دفتر چاپه ووهله او په وینا یې چې له دغه مرکز څخه یې په جنایي جرمونو، هدفي وژنو او نورو جرمونو کې ککړګن کسان ونیول. د نواز شریف په خبره په کراچۍ کې د ستراتیژیکي عملیاتو له امله په دې ښار کې د تاوان لپاره د تختونې، هدفي وژنو او نورو نامنیو پیښې کمې شوي او ښایي په راتلونکي کې به بشپړه توګه له منځه لاړې شي.
راپورونه، مرکه،
او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د فرخوندې له وژل کېدو وروسته اوس تعویز لیکونکي کم شوي او پیدا کول یې ډېر ستونزمن شوي دي. دوی وروسته له هغې خپل دوکانونه او کتابونه بند کړه چې د کورنیو چارو وزارت وویل د فرخوندې په وژل کېدو کې تعویز لیکونکو لاس درلود. د فرخوندې د وژلو په غبرګون کې اکثره مظاهره کوونکو هم وویل چې حکومت باید نور په سړکونو کې تعویز لیکونکو ته اجازه ورنه کړي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خانزادران په کابل ښار کې ګرځېدلی او د تعویز لیکونکو د لادرکه کېدو په اړه یې له خلکو سره خبرې کړې دي، ځکه چې کوم تعویز لیکونکی په لاس نه دی ورغلی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو ریاست وایي چې د فرخندې په وژنه کې سوداګر تعویزګر ملامت و او هغه یې په ناحقه خلکو ته داسې معرفي کړې وه چې ګویا فرخندې قرآن پاک سوځولی دی. له هغې وروسته د کورنیو چارو وزارت وایي چې څو داسې کسان او تعویزګرې نیولي دي چې د فرخندې په وژنه کې لاس لري. د سې شنبې په ورځ په کابل کې د فرخندې په ملاتړ او د هغې په حق کې پراخ لاریونونه هم وشول. په لاریونونو کې زیات شعارونه دا هم وو چې تعویزګر دې د کابل ښار له سړکونو څخه لرې کړی شي. له هغې وروسته داسې ویل کېږي چې د کابل ښار په واټونو کې ځای ځای ناستو تعویزګرانو او دمګرو خپل کتابونه ټول کړي او د خلکو له احساساتو، فهم او درک څخه ډار شوي دي. د کابل ښار څو ځایونه د تعویز له امله هم مشهور دي. چاد شمشیره، سنگ تراشی سیمه، د مخابراتو وزارت په څیرمه او همدارنګ ډیر داسې نورو ځایونو کې ډیر زیات تعویزګر لیدل کېدل. خدا چې د دې دمګرو اوسنۍ حالت څنګه دی، نن د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار بیلابیلو سیمو ته ځم که د تعویز لیکونکو او تعویز کوونکو دوکانونه خلاص وي له دې سره هم خبرې کوم او که دوکانونه یې له څو ورځې راهیسې تړل شوي وي د عامو خلکو نظرونه اخلم. د شور بازار نومي سیمه کې د رفیق آغا په نوم یو تعویز نویسۍ ته مې سر ورښکاره کړ چې خلاصه وه. په دوکان کې دوه تعویز لیکونکي ناست دي او ورته درې ښځې ناستې دي. خو په ورننوتو تعویز لیکونکي هیجاني شول او وی ویل خبرې نه کوو، ګرځو په نورو پسې. ښه اوس په سیمه کې ګرځم چې پوه شو چې په تعویز باندې رپورټ جوړو. یو څو دوکانونه زما په مخ کې بند شول. د څه دوکانونه وو؟
د تعویز دوکانونه وو.
څنګه بند کړولې؟
وتښتېدې دغه خاطره چې ښځې مړ کو دای وتښتېدې چې موږ ونه نیسي تعویز نویسان دي.
لږ مخکې زو په دې ځای کې هم زیاتې لوحې لګېدلې. همداسه کې
همداسه کې
د تعویز لیکونکو وضعیت څنګه ده؟
بس ته د ټول دوکانونه بند کړي پوښ نشته. یو څو هندوان راغلي هغه ټول دوکان هغوی متړ سه بند کړي.
ګرځم ورپسې په تعویز لیکونکو پسې که پیدا کوم خبرې ور سره وکړم. خو د هر چانه چې پوښتنه کوم جالب ځوابونه وایي. وایي پیدا کوی نشي، سخت شوي دي پیدا کولې. وایي کاشي وه اونۍ دوه اونۍ مخکې راغلي وي ډېر زیات به دې پیدا کړي وو. خو بیا هم ګرځو. د کورنیو چارو وزارت څېړنې وایي چې فرخنده د دې تبلیغ لپاره راوتلې وه چې تعویزګرو ته ووایي چې په اسلام تجارت ونه کړي. نن ورځ د کابل په ښار کې له ګرځېدو وروسته داسې ښکاري چې وژل شوي فرخنده په خپل دې هدف کې بریالی شوې ده. خو سوال دا دی چې کچېرې د تعویز لیکونکو دوکانونه همداسې تړلې پاتې کېږي، کابل ښاریان څه وایي؟ شاد شمشیره زیارت ته راغلې د کابل ښار یوه اوسېدونکې ماجانو مې په دې اړه راته وایي.
خدای دې یو نه پاتې کړي. هغه تعویزګونکی هغه جادوګر چې د خلکو پیسې پرې مانه اخلي او هېڅ شغ نه کوي او عمل نه پرې بندې ورکوي، ټول دنیا ګډوډ کړي، څوک یې په بڼو برابر کړي، څوک یې په کوشته برابر کړي، همداسې د خدای پسې ورک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل د علماو شورا هم تېره ورځ له حکومت غوښتي وو چې سوداګر تعویز لیکونکي او کوټګر دې د ښار له واټونو او دوکانونو څخه جمع کړي. د حج اوقاف وزارت ازادي راډیو ته وویل چې دوی یوه لایحه تصویبوي چې له مخې به یې په افغانستان کې دا چاره هم قانوني شي. داسې ښکاري چې د حکومت له اقدامه مخکې تعویز لیکونکو خپلې پنډې جمع کړي. خو له دې سره د کابل ښار اوسېدونکو اندېښنه دا ده چې شاید دا کار موقتي وي، خو یې لمندي ښیي چې که دا کار دایمي شي د ډېرو ستونزو مخه به ونیول شي.
و موریدل چې د ازادي راډیو خبریال په کابل کې د تعویز لیکونکو د موندلو هڅه کړې خو نه دی بریالی شوی. د فرخوندې د قتل د څېړلو په هدف د ټاکل شوي کمیسیون غړي خپلواک صافي پرون ازادي راډیو ته وویل چې له څېړنو وروسته معلومه شوې ده چې فرخونده په مطلق ډول بې ګناه وه. د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به بیا هم د دې پیښې په اړه واورو.
زه د کابل د ښار اوسیدونکی یم. زه د دې تعویزګرانو او د تومارګرانو په مورد کې داسې نظر لرم چې دا باید مطلق ټول شي. آتا ټولېدل نه چې دوی ته باید جزا ورکړل شي، ځکه چې د دوی داسې باعث کېږي چې د فامیلونو ترمنځ بې اتفاقي او بې اتحادي راولي او غلط غلط الفاظ او غلط غلط مشورو باندې یا غلط غلط تعویزو باندې فامیلونه د خپل په منځ کې سره جنګوي.
ز
زیات لایم د کابل وسیدین کای مسل د تعویزګران څه سی دی په د اطراف کې د کابل کې د کار چې تدید باید ټول ټول سی باید دوی ته ډیر سخت جزا ورکول سی په دې چې هر فامیلو کې او تفرقه او کور دی د شوینه د ټول مشکلات راولي.
زهرا پوپلزی هم ازادي رادیو ته د افغان بي سي مخابراتي شرکت د اتسواتل شمیر لارې په خپل راستولي پیغام کې لیکلي چې د فرخوندې د قتل ټول عاملین په تیر بیا هغه تعویز لیکونکو ته باید سخته سزا ورکړل شي چې تر څو د دا ډول وحشانه عمل جرأت په چا کې پیدا نشي. په همدې سره نور د راپورونو مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 19 ماده په حق له خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د معلولینو له حقوقو څخه د ملاتړ څنګه مسؤول ښاغلی محمد اسعد ساپای را سره میلمه دی. ساپای صاحب خبرونه ته ښه راغلی.
ډیره مننه.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې آیا د هیواد وګړي کولای شي په هرې سیمه کې ژوند وکړي؟
نه دیر شم ماده د اساسي قانون هر افغان ته حق ورکړي چې دی کولای شي چې هر نقطې د افغانستان ته هر ځای ته په آزاد شکل سفر وکړي او یا په هغه ځای کې د خپل استوګنې لپاره ځای اختیار کړي. او ټول افغانان د دې حق لري چې خارج له هیواد نه بهر د هیواد نه هم د سفر ولري او د هلته خپل آزاد ګشت گذار ولري. دا د ټولو هیوادوالو د افغانستان د اتباعو د اساسي حقونو له جملې څخه دی چې دغه حق اساسي قانون دې تور کړی دی او د دې حق تامینولو لپاره د افغانستان دولت مکلفیت لري چې د افغان د اتباعو دغه حقونو ته درناوی وکړي او دې ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي چې په کوم ځای کې باید استوګنه اختیار کړي په څه شکل. مګر یو ټکی چې په دې قانون کې ذکر شوی چې هغه ځایونه چې قانون منع کړي دي دوی نشي کولای چې په هغه ځای کې د خپل ژوند اختیار کړي په هغه ځای کې آزاد ګشت گذار ولري.
لکه څنګه چې د اساسي قانون د 19 ماده لمخې افغانان د هیواد هر سیمې ته د سفر کولو او هلته د ژوند کولو حق لري، د قانون دغه مورد څومره عملي شوی؟
موږ ګورو چې زمونږ اساسي قانون له بهترینو اساسي قوانینو څخه دی، حتی په منطقه او په نړۍ کې د ښه اساسي قوانینو په جمله کې دی. او په دغه قانون کې د اتباعو هغه ډیر اساسي حقونو ته په خواجه، یعنی هغه حقونه چې الله تعالی انسان ته ورکړي دي، هغه حقونو ته اشاره شوی چې د هغه حقونو نه د تګ راتګ حق دی او په خپل هیواد کې او بیرون له هیواد نه د ګرځېدو. خو ولې له بعد مرغه چې نن ورځ موږ تاسو ګورو چې په عمل کې اوس د ستونزې او مشکلات په دې برخه کې موجود دي. د بلګې په توګه ویلی شو چې زمونږ نږدې ولایت چې د کابل ته ډیر نږدې پروت دی، د وردګ ولایت، یعنی په دغه ولایت ته هم په دغه اوسني شرایطو کې چې موږ تاسو قرار لرو، موږ نشو کولای چې د وردګ ولسوالۍ ته، یعنی بیرون له خپل مرکز نه چې تر مرکز پورې تر میدان شهر پورې او تعداد کولای شي چې بدون د کوم مشکل نه او بدون له کوم تشویش نه اندېښنې نه لاړ شي، مګر نور ولسوالۍ ته د دغه امکانات برابر نه دي په عمل کې. یا همدارنګ نشو کولای موږ چې د غزنی ولایت ده نږدې ولایتونه دي چې موږ هر وخت په هر وخت زموږ وغواړي په دې ولایتونو ته سفر وکړو. یعنی په عمل کې ستونزې او مشکلات شته چې دغه د دولت مکلفیت ده چې دغه ستونزې باید حل کړي.
د اساسي قانون په 19 ماده کې له هیواد څخه بهر د سفر په حق له هم راغلي. کله ته وایي چې افغانان څنګه کولای شي په قانوني توګه نور هیوادونو ته ولاړ شي؟
ټول افغانان حق لري چې بیرون د هیواد نه سفر وکړي، یو بل هیواد ته لاړ شي، هلته ولو د سیاحت لپاره ځي، د تداوی لپاره ځي، یا د تجارت لپاره. خو تمام ټول قوانین په هر هیواد کې په هر ټولنه کې چې وضع کیږي، د قوانینو یو اساسي موخه او هدف دا ده چې په ټولنه کې نظم رامنځته کی، یاره نظم راولي او هر څوک په خپل ځای کې خپل حقوق لري او خپل حقونه په درست شکل استفاده وکړي. کچیر یو شخص غواړي چې بیرون له هیواد نه لاړ شي، یو له شرطونو نه دا ده چې د مقابل هیواد اجازه باید ترلاسه کړي، یاره د هیواد نه سفارت ته مراجعه وکړي، دغې نه اجازه واخلي، ویزه واخلي ترنه، او دی بیا وروسته دغې نه کولای شي چې مقابل هیواد ته سفر وکړي. بیا کله چې دی سفر کوي، په هغه وخت کې دغه دولت مکلفیت لري چې دته اجازه ورکړي د ورتګ لپاره، د دې هغه ټول حقوق ته پاملرنه وکړي. او کچیر یو هیواد کې د دغه تګ راتک اجازه موجوده نه وي او په قانوني سوګ یو بل هیواد ته داخل نشي، یو ته د ستونزې رامنځته کوي. موږ تاسو په عمل کې وینو چې ډیر خلک زمونږ گاونډي هیواد پاکستان ته بدون د اجازه نه ورزي سفر کوي او دغه خانه بیرته راځي. ګورو چې څومره بینظمي په دغه برخه کې موجوده ده. حتی د دې یو تعداد اتباعو ته چې د اجازه ورتګ نه لري، د توهینیږي، تحقیر کیږي، ټیل وهل کیږي، حتی یو تعداد په دې باندې هم ځورول کیږي چې مجبور دي چې دین پیسې وغواړي، رشوت نه اخلي، تاسو ولې داخليږي. یعنی دغه اتبا په یوې خوانه چې دی حق لري چې سفر وکړي، په خوا کې مکلفیتونه هم لري چې هغه قانوني مراحل به دی طی کړي.
هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، د افغانستان دولت له هغوی څخه د ملاتړ په برخه کې څه مکلفیت لري؟
ټول افغانان په هر ځای کې چې د افغانستان ادب ژوند کوي، په دایمي توګه یا په موقت او لنډمهاله توګه دی ژوند کوي، د افغانستان دولت مکلفیت لري چې د خپل ادب او څخه حمایت وکړي. دا نه یوازې د افغانستان دولت، په ټولو هیوادونو کې د یو هیواد ادب چې په هر ځای کې ژوند کوي او تابعیت د هیواد لري، هغه دولتونه مکلفیت لري چې د خپل ادب او څخه حمایت وکړي. چې دغه وظیفه په افغانستان کې د بهرنیو چارو وزارت لري چې د خپل ادب او څخه بهر د افغانستان نه د حمایت لري. ولی یو تعداد گزارشونه چې موږ او تاسو همیشه د رسنیو له خوانه او اوریدل کیږي، کله کله په ایران کې یو تعداد محکماتو نه شکایتونه د خلکو سره ټکونی موجود دي چې غوي الته اعدامونه صورت نیسی، محکمه کیږي او چې قانوني نه دي. د افغانستان دولت د بهرنیو چارو وزارت مکلفیت لري چې دغه د محاکمو نه نظارت وکړي، دغه روانو ګوري چې واقعا دغه د عادلانه محاکمو اصول دلته رعایت شوی دي کنه رعایت شوی. آیا دغه شخص چې محاکمه شوی دی د مدافع وکیل درلوده، د په ژبه پوهیده چې په دغه محاکمه کې قرار درلوده چې د قاضي او سارنوال ته اتهامنامه ترتیب کړي و، د دغه په پښتنه پوهیده، دغه په ژبه پوهیده چې یعنی هغه معیارونه چې د عادلانه محاکماتو په اصولو کې ذکر دي، دغه د رعایت لپاره او هغه متقابل عمل چې د افغانستان دولت کوم معاهده د مقابل هیواد سره لري یا د نړیوالو نورمونو سره برابر محاکمه شوې ده کنده شوې، دغه ټول د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت د مکلفیتونو له جملې څخه ګڼل کیږي.
ډیره مننه کوم ودان. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر پای واوریدله. تر بیا مو الله مو سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلی. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د هماغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو مهال د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کچیر په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو، نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یې یو شمېر شخصي موزیمونه هم جوړ شول. چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړی چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړسم ناحیه کې وزوري چمن ته څیرمه د مین پاکي موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شي نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لوی توغندې به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیاري اوس له کار لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال مسجد د مین پاکي مسجد او دا د بنسټ خودونکې چې د الحاج فضل کریم فضل د عمر د مسجد عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی دا موزیم. اول چې وو په وزیر اکبر خان د لسم سره کې زمونږ هغه وخت چې مواد کم د یو کوټه کې د ملک ازه په ځای کړی مواد ډیر کم وو. نو وروسته سم وخت ریدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې مونږ مین پاکانو کار کړی، د مختلف ولایتو کې دا شینه پیدا کړی دي. دا مواد چې کم تاسو د موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو د فیزیکل یا د خنساکړي د خطر نه وېستي او موزیم ترول شي. دلته موږ اکثرا مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد موږ دلته موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
نوویل د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولین د ماین موزیم دی چې د عمر موسی جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی، دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظر شو، هغوی وویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ عمر موسی چې د 1990 کې د فعالیت شروع کړه، د عمر موسی 1990 کې فعالیت شروع کړه. بیا د هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل. د هغه وروسته بیا د مین پاکي ټیمونه په 2009 بعد مین پاکي ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل. نو دا د 2009 نه دی خواته دغه فعالیتونه زموږ دغه مواد لاسته راغلي، مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي. دا ته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، څه مشکل نشته. بعضی ورونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا د پاره نه وي او یا بارشه د پر اجازه نه سوار سوغرات لشي د موزیم نه کول شي چې وګوري لیدنه وکي. ټیکټ فیس شي نشته ده، صرف د کمرې د پر هغه به جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنت لرو هغه خلک پیمنت نه.
د دغه موزیم مسول وایي چې هدف د ماینونو پاکول وو چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار ومندل چې تر خاورو لاندې شوی وو.
بازورون دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو شي کم تاسو دي د ماینونو دي یا بمونه دي په جریان مین پاکي کې پیدا کړی دي، نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب ده؟ نو زه که تیار خو خاورو لاندې کې نشي. دا په خپل دولت کومه کړې د موزیم سره بعض اکثر د مواد دي چې خپل دولت ورکړي. دا چې دي د مختلف ولایتونو نراولسوي، د شبرغان نراولسوي، د باګرام نراولسوي، د خوجرواش نراولسوي، د مختلف ولایتونو دا تیاری مونږ راولې دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولې دي. دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس ته ورزي، هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې. د حکومت مونږ د نورو وختونو دا دي چې هغه سره هغه خبره موادی امکاناتی مونږ ته راکې دا موزیم پیسې لکه نړیوال موزیم ده. د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخ آینده نسلونو ته وګوري. بعض کسان دي د مین یا د بم نوم هوریدل دي خو وسره آشنا نه دي. دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي، موزیم کې ګوري، هغه ډیر خوشحاليږي وای چې لکه بعض داسې مواد دلته شته چې اوس په ساحو کې نه پیدا کیږي. اکثره بعض مواد د وخت لري دوه سره چې څومره د وخت تیریږي د ارزښت یا هغه زیاتیږي.
محمد دین وایي ډیر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو، تر کلونو یې پرې ویړ کاوه او دغه آثار د دولت په ګډون هیچا ته نه ورکول چې ګان شمېرې دوی ترلاسه کړي دي. دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندرچیان د ننداري لپاره راځي. د یادو نندارچیانو په کتار کې یو خون کې هم راغلی او غواړي چې له موزیم ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خوشینې ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي، خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي.
زه فاطمه یم، د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم دې موزیم ته چې وګورم څه توکي دي، څه شیان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي، وسلې دي، تیارې دي، شاوخوا ایښي دي. خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده، او کولای شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانوړي. ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی، او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شیانو نه کار وانخلي.
ښوونکي فاطمه ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کېږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیه کې جوړې شوي، او دغه راز هغه جنگي الوتکې چې بریتانیاوینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوي موجود دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی، د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې، او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې، ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لغنه کار اخیستل شوی او دا ننداره ته خوده شوې ده، او همدارنګه هغه شان چې موږ مخکې په انځورونو کې لیدلی و هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او په څه قسم کې ده. همدارنګه چورلکی او تیارې، بیلابیل الوتکې او چورلکی هم دلته موجود دي. کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو راډیشي او دغه نندارتونی لنګدی نه وګوري، نو ښه تجربه د هغوی لپاره ترسو پراتلونکي کې هغه شان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنوړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوی و. زاهد صدیقی یو لوغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړي. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه تاسو ګوري همدلته ډېری وسلې پرتې دي، هغه مخانه وسلې چې کارېدلې دي د جنگ لپاره، هغه وسلې ټول دلته شتون لري. او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم، توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي، او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده، او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زمونږ هیوادوال راځي دې وسلو او دې تیارو د دې کتلو لپاره، او دوی له دې نه ډېر زیات خوند اخلي. ستاسو له نظره ولې دلته ډېرې وسلې موجود دي؟ پرته له شکه دا خو ټول ته معلومه ده، ټولو هیوادوالو ته، د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې 40 کاله جنگ تیر شوی ده، او هغه جنگ اثرات روزه هم پاتې دي. او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده، او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوي دي، او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوي دي، او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي. دغه وسلې زمونږ هیوادوالې توا کړې دي، زمونږ د هیوادوالو کورونه ډنګ کړې دي، نو همدا د سلدي وسلو نه مونږ نور کار وانخلو، او دا وسلې واڅ مونږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل پوهنتون استاد سمیع الله وحدت د دا ډول موزیمونو پر ارزښت راټغږیږي. نوموړی وایي چې دا ډول موزیمونه له ارزښت نه خالي نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم ده. سي د دغه موزیم یو ارزښت دا ده سي موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسی په افغانستان کې کومي وسلې استعمال شوی دي، څوک په وجل شوی دي، او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي، او د دې ترڅنګ به اسمو چاته ماته ورکړي د دموخه کاروندوی کې سله دغه وسلو سره 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 افغانستان هغه وخت کې هیڅ نه درلود تر اوسه پورې، مګر بیا هم دغه یو زبر ځواک او قوت قوي ځواکونه تمات ورکړي د ساغې دغه وسلې او ټانګونه او مهمات په شان هم درلودل. دوه موزیم څه د 1993 کال د حمل په 14 نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز وټاکل سو. بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی لم اکثر ولسوالي او سیمو نه هغه ټانګونه چې د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټر او جنگي وسایل سدراندول او د هغه وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولای نه سوای او پاتسوی ول په خپلو ځایونو باندې، نو هغه له ولسوالي او له سرکونو لوی غسیمو نه راټول کړل او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا ټول کې خودل سي. هغه هم د موږ د تاریخ ښه بیلګه د همدغه درې لسیزو.
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي، خو دا چې انسان پرې وژل کیږي نو وسله بد توک دی او باید ترې نفرت وکړو. خو دا ډول موزیمونو موجودیت موږ ته دا راښيي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کوم وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خبرونه همدلته تمامېږي. کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مدادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.